د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله وایي د طالبانو د امر بالمعروف نوی قانون د دوحې پروسې د له منځه تلو له خطر سره مخامخ کوي. روزمري دی کارلو چې د روان کار په دوبی کې د طالبانو او د 15 ودونو استازو په ګډون د دوحې د درېمې غونډې مشري کوله، تیره شپه د افغان میرمنو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې غونډې ته ویل چې ځین ودونو د طالبانو له دې فرمان څخه مخکې لیوالتیا لرله چې د دوی موافقه پر مخ بوزي. خو د دې په وینا اوس وضعیت ډېر پیچلی شوی دی. د میرمن دی کارلو په وینا د دوحې په پروسه کې شامل یو شمېر ودونه له هم غواړي دا پروسه د بام کړې، خو دوی تمه لري چې طالبان د خنیت په اساس همکاري وکړي او په خپلو ژمنو عمل وکړي. له بلې خوا د هالیوډ نامتو لوبغاړي میری لیوز سټریپ هم په بیګانې غونډه کې د افغان نجونو او ښځو په ملاتړ غږ وچاټ کړ. میرمن سټریپ غونډې ته په وینا کې افغان ښځو سره د مرستې لپاره د نړیوالو د مداخلې غوښتنه وکړه. په عین حال کې د ملګرو ملتونو منشي وویل چې افغان ښځې او نجونې د جنسیت پر بنسټ د تبعیض او ظلم له ژور بحران سره مخ دي. انتونی ګوتریش وویل چې د طالبانو نوی قانون چې تیره میاشت نافذ شو پر افغان ښځو محدودیتونه لا ډیر کړل او له ټولنیز ژوند څخه یې د هغو سیستماتیک ګوښه کولو ته یې رسمي بڼه ورکړه. ګوتریش پر طالبانو غږ وکړ چې پر ښځو او نجونو لګېدلي بندیزونه ډېر ژر لرې کړي او د نجونو پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي. پر لبنان د اسرائیلو په وای بریدونو کې د وژل شوي کسانو شپې نږدې 1500 تنو ته ورسېد. لبناني چارواکي وایي چې په دې ډله کې 850 ښځې او 15 ماشومان هم شامل دي. د اسرائیلو پوځ پرون د لبنان د جنوبي او ختیځو سیمو اوسیدونکو ته خبرداری ورکړ چې د اسبله پر مرکزونو له وایي حملو مخکې دي له خپلو مینو ووځي. نن او پرون زرګونه لبنانیانو له جنوبي ساحلي ښار سیدا څخه پر لویه لاره په موټرو کې د بیروت خواته روان وو. دا په 2006 کال کې د حزب الله او اسرائیلو له جګړو وروسته پر لبنان د اسرائیلو تر ټولو خونړی بریده.
پنځه دقیقې
دو خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت د جګړې
نظام حتی کولای چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
15 دقیقې به هستمو په سلامونو هر کله کوو. نن په افغانستان کې د سیندونو او اوبو پر وضعیت خبرو تکشینو. تیر یک شنبه په نړۍ کې د سیندونو نړیواله ورځ وه او هر کال د سپتمبر پر 4مه یک شنبه دا ورځ د دې لپاره لمانځل کیږي چې د چاپیریال ساتنې او د سیندونو د ارزښت په اړه د خلکو ترمنځ پوهاوی زیات سي. دغه ورځ له 2015 میلادي کال راهیسې د ملګرو ملتونو لخوا د دې لپاره هم لمانځل کیږي چې خلک د اوبو سرچینو ته پام زیات کړي او د اوبو د سپما لپاره لازم اقدامات وکړي. د اوبو د چارو متخصصانو لیکلي چې په نړۍ کې له پولو تیریدونکي 233 سیندي حوزې شته چې 145 هیوادونه پکې شامل دي او په دوی کې یو هم افغانستان دی. د اقلیمي بدلون له کبله وخت نا وخت افغانستان سیندي حوزې د خلکو د ځاني او مالی زیانونو سبب کیږي او وروستیو سیلابونو او تر هغه مخکې د کلونو کلونو وچکالیو د افغانستان سیندونه د اوبو سرچینې او د اوبو رسولو سیستمونه خورا زیانمن کړي دي. که څه هم افغانستان د نړۍ د ډیرو اوبو لرونکو هیوادونو په کتار کې نه راځي، خو بیا هم د ګاونډیانو پرتله د ګڼو غرونو د درلودو له کبله د اوبو کافي زیرمې لري چې دې موضوع د افغانستان لپاره ډېرې ستونزې هم پیدا کړې دي. په ځانګړي ډول د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو سره همدغو غرونو افغانستان پر 5 سیندي حوزو ویشلی چې د هلمند، آمو، کابل، شمالي او هریرود مرغاب حوزو په نومونو یادیږي. نن په دې بحث کې د افغانستان د سیندونو پر وضعیت، د اوبو پر سرچینو او چاپیریال ساتنې خبرې کوو. په څو شیبو کې د بحث میلمانه معرفي کوو.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبولای شئ.
د 15 دقیقې د بحث میلمانه دي د سرحدي اوبو د تنظیم متخصص ممتاز احمدي، د اوبو او هایدرولیکي ساختمانونو انجینري متخصص سید ولی باران، د اوبو رسولو د چارو متخصص انجینر سردار ولی ملکزی. تر اوسه پورې دوه میلمانه رخصتوي دي، سید ولی باران او سردار ولی ملکزی. ملکزی صاحب، په پیل کې تاسو تر ازو وروستیو وچکالیو بیا وروسته سیلابونو په افغانستان کې د اوبو رسولو سیستمونه څومره اغیزمن کړي دي؟ ملک زای صاحب، که اوڅه زای ته تغییر ورکړي کې داسې اواز مسم سي اواز مډیر خراب راځي.
تغییر ورکم اول نو دا هو قد دی لکه څنګه چې مخکې ما یادوري وشول، طبعا مې تاثیرات د وچکالیو د شدید بارانونو دا منفي تاثیرات په جامعه باندې شته غیر چل او الحمدلله باید یادوري وکړو چې اگر چې موږ سل یا دوه سو کاله وروسته دې موضوع ته فکر وکړو د افغانستان په سطح البته نظر نړیوالو ته خو نه دا چې تېر حکومتونو هم جمهوري نظام کې هم یو څه ناڅه دې موضوع ته فکر شوی.
تاسو ته بیا هم راځم ملک زای صاحب که لطفا خپل ځای ته تغییر ورکړئ یا که غوږی کاروئ غوږی ایسته کړئ مستقیم د ټلیفون د لارې خبرې وکړئ ممکن آواز مو سم سي. سید ولی باران ته ورزو. باران صاحب تاسو هم د بحث ته شرغ لاس که تاسو د خپل تخصص پرانا کې راته وایست چې وروستیو اقلیمي بدلونونو په افغانستان کې د اوبو سیستمونه څومره اغیزمن کړي.
اول کې لومړی کې تاسو ته همدارنګه د بحث ملمنو او د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. موضوع مو یو ښه موضوع ته اشاره وکړه په دې څو کلونو کې چې د نړۍ اقلیم د تغییرېدو په حال کې دی او بدلون دغه بدلون د اقلیم اهم یو علت یې وچکلي ده چې وچکلي رامنځته کړې ده. وچکلي وه داسې پدیده ده چې موږ نشو کولای په کامله معنا د هغې مخه ونیسو. یوه طبیعي پدیده ده خو لیکن بیا هم کولای شو چې په ځینو طریقو موږ د هغې مخه ونیسو او له هغې سره مبارزه وکړو. مثلا که چیرې په افغانستان کې ځنګلونه وساتل شي ثابت وساتل شي ونه وهل شي کولای شو چې یو څه اندازه په دې طریقه موږ د وچکلۍ سره مبارزه وکړو. او همدارنګه که چیرې په هیواد کې شنې ساحې زیاتې کړل شي د شنو ساحو مساحت زیات کړل شي کولای شو چې په دې طریقې سره هم د وچکلۍ مخه ونیسو. او بله د دې سره ډیره مهمه موضوع دا ده چې موږ باید د سیندونو څخه کانالونه پورته کړو. کانالونه یو مهم رول لري ترڅو موږ وکولای شو ذخیره شوي اوبه چې په سیندونو کې لرو هغه وچو للمي سیمو ته ورسوو ترڅو د وچکلۍ په مقابل کې موږ یو څه اندازه مبارزه کړې. خو لیکن بیا هم وایو چې وچکلۍ یو داسې پدیده ده چې موږ سل فیصده نشو کولای د دوی مخه ونیسو ځکه هغه نړیوال اقلیم دی. لوی صنعتي هیوادونه د نړۍ چې په لویه کچه ګاز تولیدوي د دغه صنعت په اساس باید د دې کېږي چې په مختلفو هیوادونو کې د وچکلۍ بیې شي ځکه دا نړیوال اقلیم یوه طبیعي پدیده ده. دا یوه داسې پدیده ده چې موږ دغه کوم ګازونه تولیدیږي د دې مخه نشو نیولای. داسې نشو نیولای چې ګازونه کله چې هوا ته پورته کیږي د پوله نه لري بلکې په آزاد ډول یو هیواد څخه بل هیواد ته له دې سیمې څخه بل سیمې ته حرکت کولای شي. په افغانستان کې هم عموما چون ځنګلونه د وهلو سره مخامخ شوي دي همدارنګه کانالونو سیستم په یغې حد تر نه دی تیر شوی ترڅو چې لازم دی او موږ للمي ځمکو ته اوبه ورسوو. او همدارنګه شنې ساحې هم په هغې کچې سره نه دي ترڅو چې د وچکلۍ سره موږ مبارزه وکړو. پس د افغانستان وضعیت یو څه د وچکلۍ په اړه نه دی کنټرول شوی. هغه کوم لازم اقدامات چې باید وشي چې موږ مخکې ذکر کړل په دې اړه کوم داسې خاص تدبیر نه دی نیول شوی. خو هیله مو دا هغه ده چې افغانستان کې اوس وخت شنو ساحو ته زیاته پاملرنه وشي همدارنګه د کانالونو سیستم ته زیاته پاملرنه وشي او د ځنګلونو وهلو څخه مخنیوای وکړل شي. که چیرې په دې څو طریقو باندې موږ کار وکړو نو مطمئن یم چې موږ به د وچکلۍ سره یوه شدیده مبارزه کړې وي او د هیواد په کچه به مو وچکلۍ یو څه اندازه راښکته کړې وي. دا هغه مهم مسایل دي چې د نړیوال اقلیم په اساس د وچکلۍ مخه نیولای شو او څه مبارزه کولای شو د دغه سره موږ ترسره کړو.
ډېر مننه. جالب ټکی مو راواخیستل. ملک زای صاحب که چیرې آواز مو سم سوی وي له کلونو راهیسې په افغانستان کې دغه تبلیغ کیږي چې خلک باید ځنګلونو ته زیان ونه رسوي چې بیا ورسره اقلیمي بدلون افغانستان اغیزمنوي. ولې دغو تبلیغاتو تر اوسه کومه نتیجه نه ده ورکړې؟
اصلي خبره خو دا ده چې موږ او تاسې تقریبا د 15 کاله په جنګ کې روان یو. همیشه یو نه په یو شکل ما دا ښکالو زمون په وطن کې نامنی او بدبختی او جنگونه مشکلات موجود دي. د حکومت نشټواله په ټوله غلری سیمه کې چې مثلا نلته زنګلات دي لکه مخکې چې زمون د قدرمن روري دا وری وکړله په رحمانه شکل باندې وول شلو. همدارنګه هغه منابع چې موږ لرو د هغې نه موږ په درست شکل تر اوسه پورې استفاده نه ده کړې، حتی د هغې د مطالعاتو نه هم تر اوسه پورې صورت نه دي نیولي په اساسي شکل باندې. یعنی تېر حکومتونو کې په اساسي شکل دې موضوع ته یا دې نقطې ته هیڅ نوه توجه نه ده شوې، در حال کې چې دا ډېره مهمه او اساسي د یو ملک په سطح باندې مهمه موضوع چې ده هغه د اوبو موضوع ده. چرته چې اوبه وي هلته ژوند دی او چې اوبه نه وي ژوند نشته دی. طبعا د موږ تاسې ته نظر واچو ډېرې داسې قبیلې او خلک د وچکالۍ له اثره بسته بسته ښارونه منطقې د منځه تللي دي یا پېښېدو ته شوي دي. اوس هم سری وخت دی موږ وکولی شو اقلن په دې ارتباط باندې په اساسي شکل باندې، ځکه دا مسؤلیت د حکومتونو دی او حکومتونه په دې برخه کې باید پوره ونډه واخلي. او په څنګ دې کې د ملت هم مسؤلیت دی. د ځنګلونو وال دا موږ زیاتره ځینو کې په اطرافو کې قبیلوي ژوند لرو، نو ښه خبره دغه ده چې د قومونو په شکل باندې د قومونو په سطح په دغه برخه کې تړونونه وکړي. لکه موږ کوټه مثال په خوست کې په یو منطقه کې په یو ولسوالۍ کې داسې قومونه سره راغون شو تړون یې وکړ چې موږ ځنګلات پېکنو وو. نو طبعا دغه منفي تاثیرات د ځنګلاتو حل د مضره غازاتو یا فضا ته ځي، د دې دا منفي تاثیرات ټول جمع کېږي او بالاخره باعث د دې کېږي چې وچکالي ادامه پیدا کړي. مګر د مخنیوي په خاطر باندې ښې لارې موجودې دي، موږ منابع لرو. دا صحیح ده چې په وچه کې مهار هېواد سو، مګر منابع موجودې دي. زموږ د منابعو نه زموږ ګاونډۍ لکهلند لپاره د خوشتپې کانال کار روان دی، دا بهترین اصطلاح پایل دی کارون دی د اوبو د مدیریت دی. مهمه خبره همدغه ده چې باید موږ وکولی شو دغه موجودې اوبه چې موږ لرو یا د کال په جریان کې د بارانونو په شکل یا د واورو په شکل په افغانستان کې موجود وي د دې د فرار څخه نیو وکړو. چې خوشبختانه په دې برخه کې مان د چکمنو موضوع روانه ده، زیاتره ځینو کې د واړه چکډینونه جوړ شوي په صلاحو. دغه ټول مثبت تاثیرات دي. لوی بندونه باید جوړ شي، کانالونه باید وویستل شي چې تر څو که چېرته باران نه وي او یا باران وي او اوبه فرار کوي موږ دواړه حالات کې سره وینو. یو باران ډېر وي شدید وي هم زموږ ځمکې جایدادونه کورونه او کلي دا د منځه وړي چې ښه مثال یې د بغلان پېښه وه چې که چېرته موږ په داسې نقطو کې وکولی شو چکډینونه جوړ کړو نو دا هم د ځمکې د تخریب څخه مخنیوی کېږي. او په څنګ د دې کې هغه اوبه چې د باران په شکل باندې راځي او په زیات مقدار سره دا موږ کولی شو چې ذخیره کړو په آینده کې هغه وچو سیمو ته چې مثلا اوبه نه لري او یا په د اوبو په نه موجودیت کې په کومه ساحو کې چې د اوبو کمښت له امله سره مخامخ کېږي نو هغه وخت کې موږ کولی شو چې دغه د بندونو د اوبو نه استفاده وکړو.
بل ملک زه صاحب بیا هم تاسو ته راځو. مانه نژوندۍ اوسې تاسو د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته د اوبو د روانېدو مسلې ته اشاره وکړه. د سرحدي اوبو د تنظیم متخصص ممتاز احمدی هم را سره دی. احمدی صاحب بحث ته شرغ لس د افغانستان اوبه چې په سرحدونو کې ګاونډیو هیوادونو ته اوړي، آیا افغانستان د مهارولو حق لري که لري په کوم شرایطو؟ ولې هر وخت په دې برخه کې لانجی وي؟
مننه ډیر زیات تشکر. اصل کې په افغانستان کې مونږ په مختلفو حوزو کې د مختلفو همسایګانو سره مرکزی اسیا هیوادونو شو، دغه راز دی پاکستان سره شو، ایران سره شو، موږ سرحدي اوبه لرو او د دغه اوبو هغه حقوقي ابعاد کې وګورو فلحال موږ صرف د ایران سره یو ټریټي لرو چې هغه ماغه د هغه دوی موسی شفیق ټریټي چې یا تفاهم نامه ورته ویل کېږي، توافق نامه ورته ویل کېږي، چې هغه هم په 1993 کال کې شوی وو. خو هغه هم بعضې په مجموع کې دغه د یو لیجیټیمیټ یا یو مشروع ټریټي د پاره فکر کوم بعضې شرایط دي چې هغه شرایط پری ریکویزټس هغه یو څه اندازې پورې په دغه مختلف څلوېښت کالو کې زیاتره هغه یو څه اندازه په اصطلاح خپل مشروعیت د لاسه ورکړ. نو زه اوس هم په هغه مسایلو کې تر اوسه پورې هم هغه مشروعیت د هغه ټریټي هم د سوال لاندې دی. نو په اول قدم کې چون دغه یو توافقنامه د ایران سره او د نورو هیوادونو سره په عمو حوزه کې مرکزی آسیا سره د غرض د پاکستان سره مونږ یو داسې یو مشروع یا لیجیټیمیټ مونږ یو انسټرومنت یا دغه نه لرو، یو په اصطلاح سند نه لرو، صرف یو ایم او یو یا میمورینډم اف اګریمنت تفاهمنامه په 1992 کال کې د پاکستان سره شوی وه، خو چې هغه هم په دغسې سرحدي اوبو کې ډېر زیات مدار دې تبر نه. نو په اول قدم کې زما په اند مهمه خبر دا ده چې موجوده نظام په تیر نظام کې مونږ دغه مسایل جمهوریت په وخت کې وزارت خارجه کې مختلف سیمپوزیمونو کې مونږ دا موضوع مطرح کړی و چې اول باید یو مستقله اداره اصلا جوړه شي چې دغه همسایګان ټول لري، هغه ته ترانسپورت واټر مینجمنت انټیټی دغه دوی لري چې د هغوی عملا مطالعات ولري، په وګ اپډیټ ډیټا ولري، وجود ولري چې عملا مونږ همسایګان ته څومره وب زمونږ ورزي. مونږ اوس هم کله چې بحث د سرحدي وبو کوو په هغه کې دغه کم فیګر سي ارقام چې مونږ یې دا تقریبا یو څه اندازه ده، ډیر او ډیر د شل کالونو هم دغه مونږ ورو چې په کال کې مونږ دومره میلیونه متر مکعب یا بلیون متر مکعب اوبر نه فلرو او دغه همسایګانو ته. نو اول قدم کې باید چې مونږ دا تعین معلوم کو چې مونږ واقعاً څومره رڼا فوبلرو په سیزنل فلو چې ورته ولکې. په دویم قدم کې مونږ وګورو حقوقي آبادی وټاکو او وښ دغه کو او د دې لپاره هغه د سیو میکانیزم یا سټراکچر ته ضرورت دی چې په دې کې حقوق دانان دی او په انټرنیشنل واټر لا ایکسپرتس وي، دغه راس په دې کې اکولوجستان وي، په دې کې اکونومستان وي، په دې کې هایډرولوجستان وي، په دې کې انوایرنمنټلستان وي، چې دغه ټیمونه دغه وکول شو چې مونږ اول دغه خپل دغه په اصطلاح بیس لاین معلوم کو چې بیس لاین مونږ چیرته دی. هغه نه بعد مونږ وګورو هم شون دغه همسایګانو سره هغه دوی یو اصطلاح ده په نوشن اف انټر ډیپندنس چې مونږ کولای شو چې دغه سرحدي اوبو که مونږ داسې یو منظمه د اوبو ډیپلوماسي ولرو، یو میکانیزم ولرو. نو د اوبو په دغه د همسایګان فکر نه کوم چې مونږ ته به دوی مونږ سره مشکل ولري، ځکه دا وین وین سچویشن ده، دا د ټولو په ګټه ده که مونږ داسې یو میکانیزم باندې صرف دغه وکړو که چېرته د اوبو مونږ سلو کړو، چې ځکه دلته مسله د انډرګراوند واټر ریسورس ریچارج راځي. خو خبره په دې کې ده چې دلته مسله اوله دا ده چې اونرشپ اول باید مالک معلوم شي چې مالک دی اوبو څوک دی، کوم ځای کې مونږ اپسټریم کې څوک دی، ډاون سټریم کې څوک دی، او وګورو چې په اصطلاح د کوم میکانیزم کوم میخانیکت لاندې مونږ کولای شو چې دوی سره د غاول بیس لاین وټاکو. نو هغې نه بعد زما په اند مختلف خبر ده، اساسي خبره دا ده چې مونگا لکه مخکم چې دی خبر ته ما اشاره وکړه، مهمه خبر ده چې اغه سنس اف اونرشپ مالک معلوم شي، او بل خبر ده چې مونږ په دې باندې په دې مسایلو باندې یو بل څه نتیجې ته ورسیږو چې واقعا چې مونږ په هر کال کې څومره سیزنل واټر فلو لرو، غوی ته څومره زی مونږ ته څو دی غو فائدہ څومره ده. نو فکر کوم دا د دې لپاره د دولت په د دولت په ساته یو منسجم سیستم ته ضرورت دی، یو سنسبل واټر ډیپلوماسي ته ضرورت دی.
ډیر مننه وبخشي سید ولی باران، تاسو ترازو خبري کلنډ لنډ یو کچ وختم په کم په خلاصېدو دی. باران سے ویل کیږي ایران هغه اوبو ته چې افغانستان ورزي زيني ذخیره جوړ کړی دی، په خپل افغانستان د خپل اوبو د ساتنې یا ذخیره کولو لپاره څه کولای سي تاسو په نظر؟
بلې، دا وکی خبره ده چې کوم اوبو چې مونږ په کومه سطح لرو، یعنی په اوس وخت کې تقریبا 25% اوبو هم مونږ په خپل هواد کې نه مصرفو، او کوم مصرفي کې هم تر 25% پورې، او پاتې تقریبا 15% اوبه زمونږ له هواد څخه نورو ځایونو ته ګاونډیانو ته روانې دي. د دې لپاره چې مونږ خپل اوبه ذخیره کړو، لومړی اپشن د دې دا دی چې باید په خپلو سیندونو باندې ذخیروي بندونه جوړ کړو، او دا ذخیروي بندونه د یو هواد زراعتی اړخ، اقتصادي اړخ په یو لوړه کچه اهمیت لري. مونږ کولای شو چې په خپلو بندونو باندې په خپلو سیندونو باندې ذخیروي بندونه جوړ کړو، او بیا د دغه ذخیره شوي اوبو څخه د وچکلۍ په صورت کې او یا په هغه صورت کې چې مونږ اړتیا ولرو استفاده وکړو. مثلا په افغانستان کې د آبیاري سیستم ته جدي اړتیا ده، ځکه یو خدلته د اورښتونو مقدار کم دی،
او په بل ډول دلته اورښتونه په غیر منظم ډول ترسره کیږي. په دې معنا کوم وخت چې موږ پرسلونه ولرو په یوه وخت کې چې ضرورت لرو اورښت نه وي، او په کوم وخت کې چې موږ ضرورت نه لرو هلته بیا اورښتونه وي. په دې حالت کې موږ اړ کېږو تر څو ظاهروي بندونه ولرو، سټوریج ډیم ولرو، او اوبه موږ ذخیره کړلی شو تر څو د ضرورت په وخت کې له دې نه استفاده وکړو. اوس هم چې په افغانستان کې عموما د هلمند کجکی باندې، د هرات سلما باندې، همدارنګه دغه بندونه یو څه مقدار اوبه ذخیره کوي، خو بیا هم په یغه اندازه سره تر اوسه نه دي ذخیره شوي څومره چې موږ اړتیا لرو. ځکه کچېرې د امو سیند ته تاسو وګورئ، په دغه سیند باندې ډیره زراعتي ځمکه پرته ده، له تر بدریس ولایت پورې، خو لیکن زیاتره ځمکه د دغه اوس هم په للمي حالت کې ده. تر برنی اوبو څخه استفاده ترې کیږي، بلکې منظم سیستم د آبیاري التانه د رسیدلای. نو افغانستان په لومړی قدم کې لومړی درجه ضرورت دی هغه د کوم ظاهروي بندونه جوړ کو، او کوم بندونه چې جوړ شوی دي د هغې ظرفیت کتی سټی نور هم لوړ کو، تر څو هغه ځمکې چې للمي دي بدون د اوبو څخه پاتې شوی دي وچې ځمکې دي دا هم خوب کړل شي او اوبه په منظم ډول دلته ورسي.
ډیر مننه ملک زای صاحب. د وخت په تیریدو سره ولې د افغانستان سیندونه په خطرناک حیولا بدلیږي، ناڅاپه تر څنډو اوړي او خلکو ته ځاني یا عملی زیانونه اړوي؟
مهمه خبره و اساسي دا ده چې زمونږ په دې 40 کال یا 45 کال بد شرایطو کې په افغانستان کې یو زیاتره ځنګلات زمونږ د منځ لاړل. طبعا ځنګلات مثبت تاثیر لري په پون کې، مثبت تاثیرات یې دا دي کوم وخت چې مثلا واوري وریږي، واوري هغه ساحو کې کولی شي چې ذخیره کړي، په وخت چې ځنګل نه وي هغه واور من شدید بدن کېږي، دا په یو طوفاني حالت تبدیلیږي او بالاخره زیاتې ځمکې د منځه وړي. په څنګ د دې کې دغه سیندونه هم چې دي په غیر منظم شکل باندې دي، په هغه ځینو کې چې لازم دي چې تحکیم کاری وشي تر څو د ځمکو د زراعتي ځمکو د وړو وړلو مخنیوی وشي، دغه تحکیم کاریګانې زمونږ په زیاتره ساحو سیندونو کې نشته. نو چون حالات همدا رقم او شرایط ګډوډو اطراف کې نامني، دا باعث دی کې د چې ملک کې هغه حکومت مربوطه حکومت دغه وخت توجه د دې په ځای چې دې مسایل ته کې زیاتره توجه جنگونو ته و، نو همدا باعث دی شو چې موږ وروسته پاتې شولو. زمونږ د وبو نه خلک استفاده کوي، نور هیوادونه استفاده کوي، او موږ ته تاوان رسیږي، ګټه نشته. نو ښه خبره دغه ده لکه مخکې چې دغه رور یادوري وکړله، د بندونو ذخیروي بندونو جوړول دا یو مثبت اقدام دی د ملک په سطحه باندې، چې په همزمان موږ کولی شو د هغه بندونو نه د کانالونو په ذریعه وچو ځمکو ته نیرونه او کانالونه تیر کړو، هم ځمکې هم زراعتي کېږي، هم د ځمکو د نورو زراعتي ځمکو چې د سیندونو په غاړو کې دي د هغې د وړلو څخه مخنیوی کېږي، او په څنګ د دې کې د ملک د آبادۍ او د سرسبزۍ سبب ګرځي.
سید ولی باران، دغه پښتنه به تاسو نه وکم، افغانستان چې گاونډي او هیوادونه ته دومره ډیر وبو ورکوي، تاسو په نظر په بدل کې څه ترلاسه کوي د گاونډي او هیوادونو نه؟
بل حال فکر نه کوم چې دا کوم تړون د دوی ترمن شوی وي د افغانستان او د نورو گاونډي هیوادونو ترمن، تر څو موږ وبو ورکړو او د وبو په مقابل کې دوی موږ ته یو سره کړی. او اول خدا چې د اوبو سرچینه مونږ یاستو، مونږ حق لرو تر څو حق اولیت کې مونږ قرار ولرو، څومره چې مونږ اړتیا د خپل هیواد په سطح لرو باید له دغه اوبو څخه په مستقیم ډول مونږ استفاده وکړو، تر څو د خپل هیواد هغه نیمګړتیاوې کوم اړتیا چې مونږ لرو دا مو پوره کړی وي. او کله چې بیا هم مونږ نه اوبه د خپل ضرورت د حد نه زیاتېږي، او بیا کولای شو چې مونږ ګاونډیانو سره ته اوبه ورکړو، بلکې خو یې سره باید مونږ په یو تفاهم باندې کار وکړو تر څو اوبه دوی ته ورکړو او دوی په بدل کې مونږ ته یو څه راکړي. خو فکر نه کوم چې تاسو یو تړون تر اوسه پورې شوی وي د هیوادونو په سطحه باندې تر څو د اوبو په بدل کې مونږ ته یو څه راکړي. په ځینې ګاونډي هیوادونو کې هلته اوبه داسې اوبه دوی نه لري چې د څښاک وړ وي، دا اوبه یو ځل دوی تصفیه کوي یا د څښلو لپاره ترې نه استفاده کوي، حتی چې د دوی اوبه
دغه تیلو له مقدار څخه هم قیمتي تمنېږي دوی ته مونږ هم کله چې خپل اوبه ولرو چې نسبتا د خپل وړ هم دی پاکي هم دی دا اوبه دوی ته ورکوو او دوی باید په مقابل کې مونږ سره هغه څه وکړي کوم چې مونږ ورته اړتیا لرو مونږ هیواد په طبیعي ډول نه لري لکه دوی چې لري
ډېر
او دا یو خاص خبره ده چې د هوځونو ترمنځ دا یو همغږي ترمنځ شي تر څو راکړوا ته صورت وي
ژوند دی اوسه ملک زاسې بروسلی پښتنه ستاسو نه کوم پلانډو کې جواب راکړي چې په کلیوالي سیمو کې چې ترزینو طبي پیښو وروسته د اوبو سرچینې ککړیږي د هغو د پاکولو اسانه طریقه څه ده چې خلک کوم کارونه وکړي او کوم ټکي په پام کې وساتي
افغانی شکایتو ته موږ نظر واچو په خو به مثلا خلکو د سطحي اوبو د ویالو سینو د اوبو نه استفاده کوله اوس خوشبختانه په اطرافو کې هم څاګانې ور شوي څاګانې دي او دا د نه استفاده کې په زیاترو هغه سیمو کې چې هغه خرته نږدې په شبکې کې جوړې شوې دي نو خلکو د سکول لپاره دا اوبو نه استفاده کوي د سیم اوبو نه په شرایطو کې ډېره کمه استفاده به کېږي هغه هم په ډېر لورو پرتو سیمو کې لکه نورستان دغه ساحو ته چې زه تلم لیدلې م په ما کلیوالي سیمو کې چې هلته غرني سي او هلته نو ایستل کېږي څنګه چې ضرورت نشته پاکې اوبه د غرونو نه روانې هلته د دې دوو سیندونو د اوبو نه استفاده کوي او خپل ضرورت وړ چې ضرورت ورته وي هماغه اندازه استفاده کېږي مګر په نورو سیمو کې زیاتره ساحو کې کلیوالي سیمو کې څاګانې دي او بالخصوص ښاریاتو ته نږدې دي هلته د اوبو شبکې دي او د اوبو سیستمونه دي همغه څاګانې او اوبه د شبکو په ذریعه په کلیوالي سیمو کې یو تعداد البته په خپل کې نه چې هغه په ولایتونو د ولایت مرکزونو سره نږدې سیمې ولسوالۍ چې لکه منظمیت لري او منظمې کلیوالي شکل باندې ځینې سیمې منظم شکل ته کورونه کې جوړ شي نو دا دغه استفاده کې
ډېر مننه
نظر واچو په سره کې
bale wala malik zai sahab da program waqt mutasibana che pa khatmedo de no khabarawun ki atman taw sa tabia zahmat dar ko 25 daqiqi bahas mula azadi radio wawrid da bahas milmana wa da sarhadi ubud tanzim mutakhassis mumtaz ahmedi da ubu aw hydrologiki sakhtmanun engineering mutakhassis said wali baran da garaz da ubu rasawul da char mutakhassis engineer sardar wali malik zai